وخت د گرمی دولس بجے سوی د مشال ریڈیو په خبری گڑی کی مو ز عبدالحی کاکاڑ هرکلی کوم. په افغانستان کی دولس مشری د ټاکنو دوام او وروستی پړاو نن رای اچول کیږي او دا لړۍ دوام لري. د شمالی وزیرستان د خلکو افغانستان ته سرپناه په مومندو کې دوی بیلابیلې پیښې. د خیبر پښتونخوا د حکومت د کلنۍ بجټ وړاندې کونه. په خیبر پښتونخوا کې اقلیتونو ته د خوندیتوب نوی حکومتي پلان. هغه څه دي چې په تفصیل به په روانه ګړۍ کې درکوو. په فایل کې به اسرار عالم مومند خبرونه وړاندې کړي.
نن په افغانستان کې د دریو چاودنو د رپورټونو باوجود د ولسمشری ټاکنو دویم پړاو په ترڅ کې رای اچول روان دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د رپورټ له مخې په پاکستان کې په القاعده پورې تړلې وسلوالې ډلې په منظم ډول د افغانستان په جنوب او ختیځ کې پر افغان ځواکونو بریدونه کوي. او د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې دوی په خپله سیمه کې د ممکنه پوځي اپریشن له وجې د پاکستان د بندوبستي سیمو پر ځای افغانستان ته تلل غواړي. اوس د خبرونو تفصیل. نن په افغانستان کې د دریو چاودنو د رپورټونو باوجود د ولسمشری ټاکنو د دویم پړاو په ترڅ کې رای اچول روان دي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي له دې خبر پخلی کړی چې لږ تر لږه یو راکټ د کابل نړیوال هوایي ایرپورټ په جنوب کې لګېدلی. د ده په خبره یو بله چاودنه هم شوې ده خو په دواړو پیښو کې مرګ ژوبله نه ده رامنځته شوې. ټاکنو دویم پړاو کې د ولسمشر حامد کرزي د ځای نیولو لپاره اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله سیالۍ ته ولاړ دي. ولسمشر کرزي نن سهار د کابل په افغاني لیسه کې خپل رای وکاروله او ویې ویل د افغانستان د ثبات او پرمختګ لپاره رای ورکول ډیر ضروری دي.
د دې خاورې د اولاد آینده په خپل لاس او د آینده اولاد لپاره داسې تهداب ګزاري کوي په خپله رایه نن چې انتخابات مو د افغانستان د لا ډیر ثبات او ترقی باعث نو ستاسو رایه د افغانستان ثبات دی او د افغانستان ترقی ده او د افغانستان په خپلو پښو درېدل دي. ټول به راوځي رایه ورکوي.
تمه ده چې د انتخاباتو نتیجه د جولای په 22مه اعلان شي. په پاکستان کې چارواکي وایي زوروره زلزله چې مرکز یې افغانستان وو د دې هیواد په شمالي مغربي برخو کې راغلې ده. په اسلام آباد کې د موسمیاتو چارواکي محمد ریاض رسنیو ته ویلي دي د زلزلې شدت 6.0 وو. همداراز د په خبره د زلزلې له کبله په پېښور او نورو ښارونو او ښارګوټو کې خلک له خپلو کورونو راوتلي وو. تر دې دمه په زلزله کې د مرګ ژوبلې په اړه کوم خبر مخې ته نه دی راغلی. په مومندو ایجنسۍ کې نن سهار په 2:14 کې د ملیشه ځواک یو سرتیری وژل شوی او 15 کسان نور ژوبل شوي دي. د مشال ریډیو د خبریال له مخې د مومندو ایجنسۍ په ساپو چمرکند کې نن سهار د ملیشه ځواکونو د یو غړي په ګډونو درې تنان یو چاودنه کې جوبل شو. همدارز کله چې د پیخ زیتا د خسادار فورس غړي د رسیدو په حال کې و چې په هغه هم دویما چاودنه وشوه چې پکې یو خسادار غړي ووجل شو، دوه نور زخمیان شو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو راپور کې خبرداري ورکړې چې القاعده شبکه افغانستان ته یو اوږدمهاله ګواښ دی. د دې تازه رپورټ له مخې وروسته تر دې چې 2014 کال تر اخره ناټو ځواکونه له افغانستانه وځي، القاعده به سیمه له خطر سره مخامخ کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې ویل شوی دی چې پاکستان کې په القاعده پورې تړلې ډلې لکه د پاکستان د طالبانو تحریک، لشکر طیبه او لشکر جنگوي په منظم ډول د افغانستان په جنوب او ختیځ کې پر افغان ځواکونو بریدونه کوي. په راپور کې راغلي دي چې د ازبکستان اسلامي تحریک بیا د افغانستان د شمال په یو شمېر ولایتونو کې فعال دي. د ملګرو ملتونو څېړونکي داسې پیشنګوي کوي چې په لنډ راتلونکي کې داسې نه ښکاري چې د القاعده وسلوال له افغانستانه وځي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې دوی په خپله سیمه کې د ممکنه پوځي اپریشن له وجې د پاکستان د بندوبستي سیمو پر ځای افغانستان ته تلل غواړي. د شمالي وزیرستان د تخیلو مزر مدخلو یو مشر خان محمد نن مشال ته ویل د پاکستان په بندوبستي سیمو کې جوړ کیمپونه که یو خوا له دوی لري دي نو بلخوا ګرمي پکې اهم وي، نو ځکه د دوی د سیمې شاوخوا 3000 وګړو افغانستان ته د تلو پریکړه کړې.
د مایزر چې 3000 شار ده امیر د مشوره کړې دوه چې بیزو افغانستان ته وړي ویلې چې په کورته چې پاکې پینا کې یو خو تکلیف ته میزو کورته سینا دا 3000 شار ده امیر د سمره مسلون دي دغه خپله مشوره کړې چې میزو افغانستان ته وړي نو بیزو افغانستان نه ده تقریبا چې 3000 مزال دی.
د افغانستان او پاکستان چارواکو ویلي دي چې په دروستیو کې له شمالي وزیرستانه په سلګونو کورنۍ د افغانستان خوست او نورو ولایتونو ته کډه شوې دي. د راتلونکي مالي کال لپاره د خبر پښتونخوا بجټ یا بودیجه نن صوبې اسمبلی ته وړاندې کیږي. د خبر پښتونخوا حکومتي غړو پرون په پیښور کې رسنیو ته ویلي وو چې د بجټ حجم باید څه باندې 415 روپۍ وي. صوبې حکومت وایي د دوی په لومړیتوبونو کې تعلیم، صحت او سیالګرۍ ته وده ورکول دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په عراق کې د وسلوالو د پرمختګ د مخنیوي مقابلې په مقصد بیرته عراق ته عسکر ناستوي او پر ځای یې له بغداد سره د مرستې لپاره په انتخابونو غور کوي. ولسمشر اوباما د جمعې پر ورځ وویل په راتلونکو څو ورځو کې به په دغو انتخابونو غور وکړي. دده هم ویل د امریکا هر ډول عمل باید چې د عراقي مشرانو او ګاونډیو هیوادونو له هلو ځلو سره ملګری وي. امریکا وایي روس په مشرقي یوکران کې یاغیانو ته فوجي سامان او وسله ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماری هرف وایي هغوی د اندازه لګوي چې د یوکران په مشرق کې بلتون پالو له روس څخه درنه وسله او فوجي سامان ترلاسه کړی دی چې پکې روسي ټینکونه او مختلف قسم راکټ لنچرې شامل دي. او اخیری خبر د فوټبال، په برازیل کې د فوټبال شلم نړیوال کپ په لوبو کې نن د انګلینډ او اټلي، د کولمبیا او یونان، یوروګوئ او کوسټاریکا او جاپان او ایوری کوسټ فوټبال لوبډلو ترمنځ مقابله ده. پرون هالینډ دفاعي چمپیون سپین او چیلی آسټریلیا ته ماتې ورکړه. هالینډ او سپین ته د یو ګول په مقابله کې په 5 ګولونو او په ګروپ بي کې چیلی آسټریلیا ته د یو ګول په مقابله کې په 3 ګولونو ماتې ورکړه. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار عالم محمد اوریدل په روانه غړي کې د جنونو ریپورتونو ترڅنګ دا ریپورتونه هم لرو. په افغانستان کې د ولسمشری د ټاکنو د دوم او وروستي پړاو لپاره رای اچونې روانې دي. افغان ولسمشر حامد کرزی پر خلکو د رای ورکولو غږ کړی دی.
استاد سره د افغانستان ثبات دی او د افغانستان ترقی ده او د افغانستان په خپلو پښو درېدل دي. ټول به راوځي رای ورکوي.
د شمالي وزیرستان څخه په زرګونو کسان د ممکنه فوجي عملیاتو لویری افغانستان ته کډه شوي، خو خلک د پاکستان د نورو برخو پر ځای افغانستان ته ولې ځي؟ د ترګریزه جګړې رپورټ کوم کې خبر اعلانو د ذهني دباو د علاج لپاره په پېښور پوهنتون کې د یو مرکز جوړېدو فیصله شوی. آیا د دې ضرورت شته؟
تاسو پورې د زغ جنوی نفسیاتي دباو د دبامي او مونتا واکن د یو مرکز ضرورت دی، نه صرف خیبر پختونخوا کې او په فاټا کې بلکې نور دینو کې هم.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسې. تاسو مشال ریډیو اوري. د مشال ریډیو نن د سر خبر په افغانستان کې د ولسمشری ټاکنې دي. په دې اړه تاسو بیلابیل ریپورټونه او مرکه هم اوري، خو دا وخت په افغانستان کې د رای اچولو بهیر روان دی. د مشال ریډیو په کابل کې خبریال اسد الله لودین را سره د ټلیفون پلان دی. لودین صاحب، تاسو سره کلی کوم کچيري تازه حال راته وسی دا وخت د رای اچونو بهیر په کم حال کې دی؟
ډېر مننه کاکر صاحب، سلامونه تاسو د مشال رادیو ټولو اوریدونکو ته. زه ورسل دی چې ولسمشر حامد کرزی په امانی لسا کې خپل رای استعمال کړ. د ونیمو بجو په شاوخوا کې د کابل ښار په ځین د رای ورکونې په ځین مراکز باندې وګرځېدم. تقریبا 4-5 مراکزو ته ولاړم. هلته هر چا سره چې غږېده دوی دا ویل چې د تېر ځل انتخابات یا د لومړي پړاو انتخاباتو په پرتله په دې انتخاباتو کې د خلکو ګډون فوق العاده زیات دی. خلک په ډېره مینا خځه نارینه او سپینسر او سپینګری راځي خپل رائے کاروي. موږ چې حالت له سپینګری سره خبرې وکړې، هغه ډیر په لکړې پلاس کې و، په ډیر زحمت د رائے ورکونې مرکز سره غوښتل چې سره لدی چې زما عمر ډیر دی، خو زه بیا هم په انتخاباتو کې ګډون کوم. انتخابات کې ګډون کوم او د دیموګرای وډیر د ارزښت وړ ده. نو هغوی له نورو کسانو هم وغوښتل، ځوانانو، سپینګرو او مندونو شراش په دې انتخاباتو کې برخه واخلي. هر انتخاباتي مرکز چې موږ لاړو تر اوسه پورې تقریبا په هر محل کې 400-500 شاوخوا ترول شوې دي. نو اوس چې غرمه ده په افغانستان کې د رای مرکزونو ته د خلکو تګ راتګ یو څه کم شوی دی د سهار په پرتله. خو داسې فکر کېږي چې ممکن د غرمې وروسته د ماسپښین پر مهال بیرته دغه تګ راتګ د خلکو زیات شي او د رای ورکونې بهیر به د افغانستان وخت د مازدیګر تر څلورو بجو پورې دوام کوي.
لودین صاحب، تاسو به تیر لومړي پړاو انتخاباتو کې هم پر دا حوزو باندې ګرځېدلی یاست، یعنی تاسو که چرته هم دغه وخت د هغه وخت سره پرتله کوي نو لکه څنګه چې خلک هم وایي، خو تاسو په خپلو سترګو چې څه ولیدل تاسو یې څنګه پرتله کوي چې دا ځل خلک په زیات شمیر کې راوتي دي که نه؟
بله، شمیر خو لکه څنګه چې ما مخکې وویل شمیر د تیر ځل انتخاباتو پرتله زیات ده، چون تیر انتخابات د باراني ورځ باندې وو، هوا هم یو څه سړه وه، د کابل کې ډېره ښه د لمر د هوا ډېره توده نه ده، او بل دا چې طبیعي حالات چې د غرمې په وخت کې د خلکو شمیر یو څه کمیږي، اما امیدواري موجوده ده چې له غرمې وروسته بیرته به د رای ورکوونکو شمیر زیات شي او مراکز ته به په ګڼ شمیر خلک راشي. دلته په ټولو مراکزو کې امنیتي ځواکونه او همدارنګه کورني او بهرني ناظرین ولاړ دي او د انتخاباتو چارې څاري. شاوخوا 300,000 ناظرین بهرني او کورني ټاکل شوي تر څو
خبر وساتو. حالاتو ډیره مننه تاسو ته شر وغواړم. او دلته باید یادونه وکړم چې د افغانستان په دې انتخاباتو کې تیر ځل په لومړي پړاو کې هم په ډیر ګڼ شمیر کې ښځې له کورونو راوتي او په انتخاباتو کې برخه اخیستې وه. خدا دل څه حالات دي، زموږ همکاره مرزیه احمدزی په کابل کې له موږ سره د ټلیفون په لاین باندې ده. مرزیه احمدزی صاحبه، تاسو ته هرکلی کوم. که تاسو راتوسته چې د ښځو په برخه کې آیا د رای ورکولو بهیر هم هغسې دی، یعنی کې لږ راته تشریح کې تصویر راکړي.
سلامونه تاسو اوریدونکو ته، مو چې اوس سلسله په ځای کې د عمر خان د انتخاباتي مرکز کې ما د ځکه هم تاسو مخکې لکه څنګه چې څه اشاره وکړه، د دې څه غونډه دي چې تاسو د ځان په انتخاباتو کې تاسو کته روم کې شې دي ولاړ شې دي او درنګ یې نه لري هم شمیر د ځان زیات دی زیات ده. اگر چې ګرمه محل هم ده، نو خلک په ډیر خوشحالۍ سره راځي خو له غوړې کار دي. او په دې مرکز کې یو څه چې ده، نو اکثریت چې څنګه ته ځای کې راځي کارتونه لري، ولی جدید کارتون اون سره دی، تازه کارتون اون سره دی. مشکل داره چه دی توی دیگه کارتون اصول نلری دیگه از بات دو چه خز و شمیر هم دیده او سان که دیدی مثالی کلت شما به انتخابات و اندخ سای چه مثلی نداخلی دا اون سر می خبرو کرنه اغوی بین چه دی دوی شاید فامیلی مشکل وی کورنه اجازه نوی بر کری چه دوی اکس فقط کار کلاس کری او دیدی خز و دخل زایری وزیعت چه زکن گورم آزاد فامیلو ندی روشن سکر فامیلو چه خدیده چه کسان معلومی دی سی دلیاقات و یعنی دی سواد سیستنان دی او سفر چه دی دوی دا کانتون اکس نلری او دسته دی مخونه هم لس دی دسته ندسته چدری پسار دی مخ اجازه نلرو یا پر هر کان فامیل
خاصی مرزیه، تاسو به له دوی سره خبرې کړې وې د انتخاباتو په اړه باندې د دوی خپل احساسات څه دي؟
بله، د انتخاباتو د چارواکو سره چې کله ما هغوی سره اړیکه ونیوله، د هغوی شمارې ډېرې زیاتې مصروفې دي او بل سای ته دي، ځینې خاموش دي، شاید په خپلو کارو کې مصروف اوسېږي، اما کوم مسلمین چې داخل په همدغه سایټ کې دي، په دې مرکز کې دي، دوی سره چې کله ما خبرې وکړې، دوی وایي چې مشکل دا ده چې یو کې د ښځې فامیلونه شاید اجازه ورنه کړي چې دوی عکسونه یې نشي کړي وي. اما کوم دغه وضعیت چې زه د خپلو د سترګو حال ګورم، که چېرې ډېر داسې آزاد دي، د سواد څښتنانې دي، زه فکر نه کوم چې داسې ممانعت دوی کوي او کارتونه یې ډېر
مرزیه ما وایي چې دا ښځې چې دي دا خو رایې ورکوي او ښځو دپاره دا یو ډېره غټه موقع ده. خپله ښځې د انتخاباتو په اړه باندې څه نظر لري، څه احساسات یې دي؟
کوم خلک چې تر اوسه پورې رایې خپلې کارولې دي، ما ورسره خبرې وکړې، دوی ویل چې موږ غواړو چې د همدې رایې په ورکولو سره دغه واک چې کوم د ولسمشرۍ ده، دغه د انحصاري حالت نه د خپلواک کېدو، یعنی چې مردمي حالت د ولسونو مین سره وکاږو، د انحصار څخه د واک موږ مخنیوی وکړو او موږ ډېر خوشحاله یو چې خپل ولسمشر په خپل وټاکو، ښځې ورسره حق لري چې رایې ورکړي، په نورو مسایلو کې ونډه واخلي او دوی ډېر په خوشحالۍ سره راځي رایې ورکړي، پرته له کوم فرض او هراس سره او لکه څرنګه چې امنیتي او تروس را رسیدلی دی موږ ماشاءالله امنیتی ځواکونه په ټولو ساحو کې په ټولو ځایونو کې دي او خځې هم په ډېر خاطر جمعي په ډېرې ډاډګرۍ مې سره راځي او خپلې رایې کاروي.
ډېره مننه مرزیا احمد زی ستاسو خوشاله اوسئ ښه وخت او شروز ته غواړم. ډېره مننه خدای په امان. راځي چې اوس لاړ شو د افغانستان بیلابیلو برخو ته چې هلته د انتخاباتو بهیر څنګه روان دی زموږ همکار په دې اړه باندې رپورټ جوړ کړی دی. راځي چې رضوان مراد ته ورشو.
په کابل کې د ازادي راډیو خبریالان وایي چې د خلکو ګډون د رایو په مرکزونو کې مخ په زیاتېدو دی. په کندوز کې بیا زموږ خبریال وایي چې د تیرو انتخاباتو په نسبت اوس د انتخاباتي مرکزونو په وړاندې د خلکو ګڼه ګوڼه زیات نه ده او تر سلو زیات مرکزونه دغلته پرانستل شوي دي. د پروان په ګلبهار سیمه کې د رای ورکولو یو مرکز ته نږدې 14 شوي خو دې 14 یا دې پېښې د خلکو پر ګډون کوم اغیز نه دی کړی. د ډیفا یا د شفاف انتخاباتو د مرکز مشر نعیم ایوب زاده وایي ټول ولایتونو کې 8592 څارونکي لري او د هغوی رپورټ ښیي چې د تیرو انتخاباتو په څیر په اولو ساعتونو کې د خلکو ګډون کمرنګ و. امنیتي چارواکي په عین حال کې بیا ډاډ ورکوي چې په ټول افغانستان کې د انتخاباتو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي او خلک باید په ډاډه زړه د رایې صندوقونو ته لاړ شي او خپل رایې وکاروي. د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت د ځانګړي کمیشن مشر جنرال سالم احساس ازادي راډیو ته ویل چې خلک باید د وسلوالو مخالفانو هر ډول تبلیغات له پامه وغورځوي. په غور کې د ازادي راډیو خبریال وایي په انتخاباتو کې د خلکو ګډون تر اوسه یعنی په اولو څو ساعتونو کې کم دی. د کابل په چل ستون کې بیا د ازادي راډیو خبریال مرزی احمد زی رپورٹ ورکوي چې په انتخاباتو کې دغه سیمه کې د خزو ونده د نارینهو په مقایسه زیات ده. په هلمند کې زموږ خبريال وایي چې د تم خلاف ګڼ شمیر کسان د انتخاباتي مرکزونو ته مخته ولاړ دي او رای ورکوي او د غراس په هلمند کې هم په نننۍ انتخاباتو کې د خزو ونده د پام وړ ده. دا ولسمشر کاندید اشرف غنی احمدزی د کابل په حبیبی لیسه کې د خپل رای تر کارونه ورسته ویل ټول افغانان د خپل رای وکاروي د افغان ځواکونو مننه وکړه چې امنیت یې برابر کړی دی. دا ولسمشر کاندید عبدالله په استقلال لیسه کې د خپل رای تر کارونه ورسته د انتخاباتو کمیسرونو وغوښتل چې د انتخاباتو شفافیت ته پام وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسر مشر یوسف نورستانی بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې خلک د خپل ملي ګټې مهمې وګڼي او دغه ګټ ته په پام سره دی خپل رای استعمال کړي. په فراه کې د ازادي راډیو خبريال احمد شاه فطرت ویلي چې دغه شیبه په انتخاباتو کې د خلکو ګډون په زیاتېدو دی. خدای د مقاماتو په حواله وایي چې خای د غرمې یا مسپخین پر مهال دغلته د رایو مرکزونو مخته د خلکو لوی کتارونه موجود وي. په کونړ کې د ازادي راډیو خبريال روح الله انوري په تیر خبرونه کې ویل چې داسې کومه امنیتي پیښه نه ده شوی چې په کونړ کې د ټاکنو مخته کم ډول استونزه برابر کړي.
دا رضوان مراد. لکه څنګه چې موږ ورته نن په ټول افغانستان کې د ولسمشر لپاره رای چول روان دي. په دې موخه افغان ولسمشر حامد کرزی په ټول افغانانو ژغ کړی چې رای ورکړي او خپل راتلونکي ولسمشر وټاکي. شاغل کرزی نن سهار د کابل په امانی لیسه کې خپل رای وکارول. ویل د افغانستان د ثبات او پرمختګ لپاره رای ورکول ډیره ضروری ده. په دې اړه جزئیات له کابل د نسیم شفق په ریپورت کې.
جمهور رئیس کرزی پر ټولو افغانانو غږ وکړ چې د افغانستان د آرامۍ پرمختګ او ثبات لپاره د رایو مرکزونو ته ولاړ شي او رای ورکړي. خغلی کرزی نن سهار د کابل ښار په امانی لیسه کې د رای له ورکولو وروسته لنډه وینا کې وویل چې د افغانستان د پیاوړتیا لپاره باید خلک د رای اچونې په پروسه کې پراخه برخه واخلي. ولسمشر کرزی سرګنده کړه چې د پردیو له احتیاجه د افغانستان د ژغورلو او د دې هیواد د خیراتلونکو لپاره رای ورکول ضروری دي.
او خپل خاور د ټولو پردیو د احتیاج او رانیو خلاص کړي، مملکت ثبات راوړي، آینده روښانه کړي، خپل جمهور رئیس وټاکي.
نن په افغانستان کې د جمهوریت ریاست دویم دور انتخابات دي او د دې هیواد په هر سیمه کې خلک د رای ورکونې مرکزونو ته ځي او د خپل خوخي کاندیدا رای ورکوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې ټول 6315 مرکزونه او 2316 محلونه پرانستل شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی هم نن سهار 2 بجې په کابل ښار کې رای ورکړه. د هم د افغانستان له ټولو خلکو نه چې د رای کارتونه لري وغوښتل چې د رایو مرکزونو ته ولاړ شي او د خپل خوخي کاندیدا رای ورکړي. په همدې حال کې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وایي چې په خپل پخو د دې هیواد د درېدو او د راتلونکي نسل د ښه ژوند لپاره په انتخاباتو کې ګډون ډیر مهم دی.
د دې خاورې اولاد آینده خپل لاس او د آینده اولاد لپاره داسې تهداب گزاري کوي په خپل رائے نن چې انتخابات مو د افغانستان د لا ډیر ثبات او ترقی باعث نو ستاسو رایه د افغانستان ثبات دی او د افغانستان ترقی ده او د افغانستان په خپلو پښو درېدل دي ټول به راوځي رایه ورکوي
د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو په دویم دور کې اشرف غنی احمدزی او عبدالله سیالی کوي دوی وارد مخاله افغانانو غوښتي چې په انتخاباتو کې په پراخ ډول ګډون وکړي د افغانستان امنیتي ارګانونو له وړاندې نه ډاډ څرګند کړی چې امنیتي تدابیر جدیدی او خلک کولای شي په آزاد فضا کې د خپل خوښي کاندید ته رای ورکړي
داو نسیم شفق تاسو ته ریپورت ورکوي دا چې د امنیت په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیشن او امنیتي ارګانونو همغږي تر کومه حده ده او تیاری څنګه دی په دې اړه زموږ همکار جان اقل کوزي د انتخاباتو د خپلواک کمیشن له رئیس ښاغلي ډاکټر یوسف نورستاني سره مرکه کړې نوموړي د تیارانو په اړه خپلې خبرې داسې پیل کړې
موږ کاملا ترتیبات لرو او مواد ټول انتخاباتي مراکز ته محلات ته لری ولسوالیو ته لری ځان ته خپل پرون ته رسیدلې دي انشاءالله د ټاکنو لپاره به ټول شی حساس غیر حساس مواد مرکزونو ته معلوم ته رسیدلې او ټول به آماده وي
نورستانی صاحب په تیرو انتخاباتو کې د حمل په شپاړسمه په ځینو مرکزونو کې دا د رای ورکولو پاڼې کمې شوې وې دا ځل خو به انشاءالله هغه مشکل نه
نہ دا دا مشکل نہیں او ان شاء اللہ من کافی اندازہ درائے پانی ٹول معلوم مرکز مشکلات لے گئے مشکلات سر مخا مخصور کچہری کم جائے کہ مخ کی خلاصی گی چلو وجہ نے مخ بری وجہ نے مخ کی خلاصی گی بل مرکز جی کبھی والے کے پل نمان ترائیور کی رہشی کے بل مرکز تلاشی
نورستانی صاحب چیرته څوک د رایو په مرکزونو کې کومه ستونزه ولري تاسو سره څنګه تماس نیولی شي یا څنګه کولی شي چې هغه ستونزه تاسو ته د ټلیفون له لارې ووایي یا تاسو سره د تماس لارې چارې څنګه دي صاحب
زمونږ سره ټول موبایل ټلیفون لري زمونږ ټلیفونونه دوی ته واضح دي او زمونږ یو سلو نوي چینل هم همیشه خلاص دی او دوی ته مونږ دغه هدایت ورکوي چې که چېرې دغسې ستونزې سره دی انتخابات پر از محل مرکز کی مخامخ کی فوراً دے مون سر شریک کی او چ مون جائے تے جائے دے حال لا ولتو او دوی تول شین چ مثلا فار ولایت کی دے ہم آنگے مرکز نے دی چاغا کی پولیس اور دو امنیت ملی زمون دے کمیشن کسان جڑن لگی او دے مسائل دے حل دے پارا مال تناسب مون سر سند شریک
د امنیتی ارگانونو د همکارۍ نه تاسو راضی استئ
روسه پر موږ یې امنیتي ارګانونو د همکارۍ نه کاملا راضي او موږ لرو چې دغه همکاري د دوام لري او د مرکز محل د امنیتي ستونزو له پلوه باندې نشي خلک د رایې نه محروم نشي او دا ځل زموږ هم راځي د تیرو انتخاباتو په نسبت ډېر زیات ښه دی
رای ورکوونکو ته مو پیغام څه دی
زما پیغام د افغانستان ټول غیرتمند خلکو ته دا دی چې کچیر دوی د چا فشار لاندې وي یا چا دوی ته څه وعدې ورکړې وي او یا رایګری محل ته کوم وعده سره دوی چا راوستي وي دا شان په نظر کې ونه نیسي کله چې د صندوق ته وړاندې کېږي الله تعالی دې حاضر او ناظر وګڼي او هر چا ته خپل رایه واچوي چې هغه کس د افغانستان ملي ګټې د شخصي ګټې نه ډېر زیات اهمیت لري او هغه یو ښه شخص چې د افغانستان خلک د افغانستان مملکت د دې اقتصادي بحران د دې فقر د دې بېسوادۍ او د دې فساد نه ژغورلی شي
دا و ډاکټر یوسف نورستانی په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ولسمشر انتخابات روان دي له هېواده د باندې افغانان پر دغو ټاکنو نظر ساتي او هیله مور څخه لری دا چې په پاکستان کې په میشت افغانانو د ټاکنو په اړه څه نظر لري راځي لکوټې د نیاز مسخیل پر ریپورت کې ورو
د زابل اوسیدونکو افغان کډوال ګل محمد په دې نظر دی چې د افغانستان د ستونزو او کړاوونو یوازنې حل په انتخاباتو کې دی
انتخابات خو اصلا د ستونزو د حل لاره ده ځکه چې ملت په خپل باندې حق او قصید هغه باندې انتخابات وسی او خپل خوش یو خپل رئیس جمهور وټاکي خبر اولس په دې هغه سکه متر بیا غو بیا ځان لپاره قابل قبول هم ګرځي نو د خپل وطن د سرنويش په خاطر باندې خو هر څوک غواړي چې په کې برخه واخلي ولې چې د سرنويش د هغه په دغه باندې موږ په وټو باندې راځو نو خلکو خو امیدونه ډېر زیات دي خدای مهربانه ده ان شاء الله یو حل دی راوس
یو بل کډوال سفر محمد بیا د نن افغان ولسمشر یا صدارتي انتخاباتو په لړ کې وایي
ټاکنې خو دې خدای جل جلاله کامیاب کړي او ټول افغانانو ته ښه ټاکنې واړو او دغه ټاکنې خو دوه کاندیدان دي نو یو ډاکټر عبدالله یو اشرف غنی نو موږ پاکستان کې دا ټیم د اجرا شپې ورځې سبا کوو د دې په برنامو او دې پروګرامو کې زموږ لپاره خاص پروګرامونه دي نه درلودل نو موږ دا غواړو چې داسې خلک دلته شته موجود دي چې بېخي اقتصادي وضعیت ډېره ضعیفه ده نو له هغو سره یو څه ناڅه کومکونه وسي هلته مځکې نه لري کورونه نه لري کورونه په جنګو کې انقلاب کې وران شوي دي نو دا غوښتنې دي زموږ د راتلونکي رئیس جمهور نه
سپر محمد ګلمن دی چې په دغو انتخاباتو کې کډوالو ته د رای حق نه ورکول د ده په خبره لوی خیانت و
موږ دلته په میلیونو کې کډوال پراته یو نو موږ دا زموږ حق او زموږ د کسر کارونی حق جوړ دی چې موږ ته رای حق راکړی وای چې موږ خپله رایه کارولی وای خپل خوښې کاندې ته مور کړی وای نو هر افغان چې اتلس کلن نو هغه حق لري تر اتلس کلن نه اویا کلن اتیا کلن افغان کډوال ژوند کوي نو خپل مشکلات لري نو موږ په وخت دیوداشت کاندې ته رایه ورکړو چې هغه سبا زموږ لپاره هغه کارونه وکړي چې موږ هغه ته ضرورت لرو او زموږ مشکلات په انده کې راحل کړو
د افغانستان د کندوز ولایت اوسیدونکي احمد خان افغان هم انتخاباتو ته ډیر هیله مند دی
موږ د انتخاباتو پایلو ته ګورو چې دا انتخابات به پایلې څه شي آیا نوې حکومت سره سوله به رامنځته شي کوم سره موږ هم دلته له خپلې کډوالۍ ډېر ستړي شوي یو ډېر فضاوي ډېر مزلدا غواړي خپل ملک ته ولاړ ساعت ته ما دا ټول عمر دلته تېر شوی دی تقریبا زه 15 کاله یم ټول کلونه ملته ته افغانستان د باندې تر کړي خپل هیواد مې ډېر یادېږي زه هیله لرم چې افغانستان کې سوله رامنځته شي زه خپل هیواد وګورم خپل هیواد ته خدمت وکړم متاسفانه چې زما خپل هیواد ډېر یادېږي او زه دغه د افغانستان له ټولو مشرانو هیله لرم چې افغانستان کې داسې یو فضا رامنځته کړي چې ټول خلک خپل هیواد ته ستانه شي
افغان کډوال وسلوالو مخالفینو هم غوښتنه کوي چې د افغانستان د شراتلونکو په هیله دي انتخاباتو ته لار هواره کړي او پرې دښ دي چې افغانان په خپل خوشه خپل ولسمشر وټاکي
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې
شال او شاملا
په پاو کم 2 بجې
د مشال پنوم
په اتمه نټه د پاسا 2 بجې
روختیا او درملنه
په 2:30 بجې
سروې
په 3:30 بجې
جمهوریت
په پاو کم 4 بجې
نوې خیالونه نوې سازونه
په 4:30 بجې
تاسو مشال لیډوري لومړی نیمای کې مو د افغانستان روانو ټاکنو ته ځنګړې کړو په دوه نیمای کې تاسو ټول رپورټونه د پاکستان د خیبر پښتونخوا په اړه او د شان د قبایلی سیمو په اړه باندې رپورټونه لرو دوه نیمای په دې رپورټونو ته ځنګړې شوی دا ایکسپریس ژوند په خپل یو ادارې کې په عراق او افغانستان کې امریکایي مداخلت په کتو سره لیکي چې په دواړو هیوادونو کې د متحد او فعال ریاست جوړولو پلان په مکمل توګه ناکام شوی دی شاهین بونیرای نور تفصیل راکوي
ادارې لیکي په عراق کې د ریاستي چوکاټ د ماتېدو درې مهم علتونه دي وړومبی دا چې په شام کې د جګړې له کبله د هیوادونو ترمنځ کرښې ورانې شوې مینځ لارې خلک یو وړخته پاتې شو او سختدریزه ډلو د جنګ میدان قبضه کړ دویمه دا چې د عراق وزیر اعظم نورالملکي د فرقه وارانه تاوتریخوالي د کمولو لپاره هیڅ هم ونه کړه په عراق کې شیعه اکثریت تر ډېرې مودې ځپل شوی و سنی ډلې له خپلو لاسو د واک په وتلو خوشاله نه دي او د مالکی حکومت ټول واک د شیګانو په لاس کې ساتلې چې نتیجه یې د کورنۍ جګړې په شکل کې رامنځته شوه درې بدا چې کله امریکا او اتحادیانو یې د صدام حسین حکومت را نسکور کړ نو د ریاست د بیا جوړولو کوم کار چې پیل کړی و هغه یې پوره نه کړ او له عراق ووتل ایکسپریس ټریبیون وړاندې لیکنه نړۍ شاهده ده چې د عراق په زرګونو امنیتي ځواکونه د یو سو وسلوالو مخې ته ونه او ډیر زره عراقي ځواکونو د ISIS وسلوار ډلې 800 وسلوارو ته میدان پرې خو ده ورسپانه لیکي په دې هر څه غور کول زکه دومره مهم دي چې دا کوم هر څه په عراق کې وشول نو کې دي شي د امریکایي ځواکونو د وتلو نو ورستو افغانستان هم د داسې صورتحال سره مخ شي ایکسپریس ټریبیون په پای کې لیکي چې امریکا او اتحادیانو په عراق او افغانستان کې د یو فعال او متحد ریاست جوړولو کار نیمګړی پرې خو دي
شاهین بنیرای وو سم دولسمه بجې سوي دي اسرار عالم مند خبرونو لنډې سولاندې کوي.
نن په افغانستان کې د درې چودنو د ریپورټونو باوجود ولس مشري ټاکنو د دویم پړاو پترس کې رایا چول روان دي. د افغانستان د کونو چور وزارت ویان صدیق صدیقی د خبر پخلی کړي چې لک تر لګه یو راکټ د کابل نړیوال هوایي ایرپورټ په جنوب کې لګېدلې. د په خبره یو بله چودنه هم شوې خو په دواړو پیښو کې چاته مرګ جوړه نه ده وختي. ټاکنو دویم پړاو کې د ولس مشر احمد کرزي د ځای نیولو لپاره اشرف غنی احمد ضیا عبدالله عبدالله سلی ته ولاړ دی. ولسمشر کرزي نن سهار د کابل په اماني لیسه کې خپلې رای وکړول. وی ویل د افغانستان د ثبات او پرمختګ لپاره رای ورکول ډیر ضروری دی. د یو بل خبر لمخې د سیمې او نړۍ یو شمېر هیوادونو د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخابات په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره مهم ګڼلی دي. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په خپل ټوټر پاڼه کې لیکلي دي دا د انتخاباتو ورځ د افغانستان د خلکو لپاره یو تاریخي ورځ ده. په مومند ایجنسۍ کې نن سهار په دوو بمي چاودنو کې د ملیشیا ځواک د یو سرتیری وجل شوی او د غرنګي پنځه نور کسان جوبل دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو راپور کې خبرداري ورکړه چې القاعده شبکه افغانستان ته یو اوږد مهاله ګواښ دی. د دې تازه ریپورت له مخې وروسته تر دې چې 2014 کال تر اخره ناټو ځواکونه له افغانستانه وځي، القاعده به سیمه له خطر سره مخامخ کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې ویل شوی دی چې په پاکستان کې په القاعده پورې تړلې ډلې لکه د پاکستان د طالبان تحریک لشکرې طیبه او لشکرې جنګوي په منظم ډول د افغانستان په جنوب او ختیځ کې پر افغان ځواکونو مریدونه کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په عراق کې د وسلوالو د پرمختګ د مخنیوي او مقابلې په مقصد بیرته عراق ته عسکر نه استوي او پر ځای له بغداد سره د مرستې لپاره په انتخابونو غور کوي.
اسرار الله مومندو چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوي. اوس د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوو چې په اسلام آباد کې سراج زهیر لوستي او دا رپورټ را لېږلې دي.
نن ایکسپریس روس پانا خپل اداریه کې وایي نایجیریا کې بوکو حرام نومي عسکریت پسند تنظیم لخوا پسلګونو جینکوز د کونکو د غوا کې دوه وروستو حکومت ملک د ترهګرۍ نه د پاکولو په خا اراده کړې ده. ویلې دي چې دوی به د سریلانکا پرنګ عملیات کوي چرته چې د سو لسیزو راهسې تامل باغیانو لخوا جاری خان جنگي د پوځي کاروای په ذریعه په مکمل توګه ختم کړې شو. د ادارې په وینا د پاکستان صدر ممنون حسین ابو جاتا رسیدلې دي چرته چې د نوموړي د نایجیریا صدر سره ملاقات کې په دفاع او د ترهګرۍ د ختمون لړکې په مرستو خبرې اترې شوې دي. نو دا وخت پاکستان هم له سختې ترهګرۍ سره مخ دی، نو باید چې حکومت هم د سریلانکا مثال په وړاندې کېږدي او دغه کړنلار خپل کړي. دریا خیر کې وایي چې پاکستان کې حکومت یو طرف ته د ترهګرو سره د مذاکراتو خبرې کوي او بل پلو ترهګرو خطرناکې حمله جاری ساتلی دی. د کومې لکه بل چې د کشمکش کیفیت رامنځته شوی دی او د دې نقصان دی ملک ته رسی. نو کو پاکستان پر اختیار د ترهګری ختمون غواړي نو پکار د چې د سریلانکا نه رهنمایي تر لاسه کړي. بل پلو جنگ اخبار خپل اداریه کې وایي چې د تیر زیارت په ورځ د خارجه دفتر ویان دی د اونیزي خبری غونډې دوران ډیر د احتیاط او ذمہواری نه کار اغستی وو. یو طرف ته یې وویل د ډرون حمله په حق له د پاکستان موقف نه دی بدل شوی او بل یې د کراچی ایرپورټ حمله کې په کوم یو ملک تور اونه لګولو. اداریه د ویان دی دخلیلی کې چې تر څو خبره تصدیق ته نه وی رسیدلې تر هغه پاکستان په چا الزام نه لګوي او هر کله چې دا خبره ثابت تشوچی په هوایی ډګر حمله کې د هندستان لاسو نو ورسره به دا معاملې په سفارتي کچ راپورته کوي. ادارې مخکلي کې چې دا د یو ښه او ذمہوار ملک بیان دی او باید چې هندستان هم دا قسمه رویه خپل کړي نو ورسره به د دواړو ملکونو تعلقات خشي. خو د بده مرغه چې کله هم هندستان کې سبد په خرامینسته شي نو د هغوی حکومت او میډیا بغیر د ثبوتونو په پاکستان تورونه لګول شروع کړي. اکثر داسې اوشي چې اخیره کې پته ولګی چې پیخه کې پخپل د هندستان وګړي ککړ دي. نو د خطا لوقاتو د پاره ضروری ده چې هندستان هم د پاکستان پرنګ د ذمہواری سرګندونه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکانومیسٹ مجلہ لیکي کې قسم د پاکستان له جمهوریت حکومت ته تمه وی چې د دې هوا طاقتور فوج به تر خپلواک لاندې راولي. خو په دې وروستیو کې فوج په مختلفو ډګرونو باندې حکومت ته ماتې ورکړې. بلخوا ټایمز مجلہ لیکي کې د عراق په څیر افغانستان هم یوازې پرېښودل شو، نو په بغداد کې چې نن سبا کم حالات هم هغه ځبه په کابل کې هم وي. اسرار عالم مومند سیمې حالاتو نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
په اکانومیسټ مجله کې راغلی دی چې کله وزیر اعظم نواز شریف انتخابات وګټل، نو داسې ښکارېدله چې نوموړی به د هیواد طاقتور پوځ د جمهوري حکومت تر کنټرول لاندې راولي. خو د یو کال تیرېدو باوجود نواز شریف په دغه هلو ځلو کې نه دی بریالی شوی، او هم اوس په دې وروستیو کې حکومت د جیو ټي وي پر سر جګړه کې له پوځه ماتې خوړلې، او دارنګ د یا ټي وي چینل لایسنس معطل کړی شوی دی. همداراز د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد د مقدمې په لړ کې هم پوځ یو قسم لا قانوني بریا ترلاسه کړې. مشرف چې په 1999 کال کې یې د نواز شریف حکومت ختم کړی و، پر ضد یې د غداري مقدمه روانه ده. همداراز نواز شریف چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د لارې امن راوستل غواړي، پوځ د نوموړي د دغه هلو ځلو مخه نیسي. پر دې سربېره نواز شریف د یو کال لهیسې په شمالي وزیرستان کې د یوې وسلوالې ډلې پر ضد د پوځي عملیاتو لپاره د پوځ د مطالبو له منلو څخه هم انکاري دی. په مقاله کې راغلی دی چې د وزیر اعظم او پوځي مشر ترمنځ اړیکې به تل له کړکېچ ډکې وي. خو د فکر وړ خبره دا ده چې د وزیر اعظم بدنامي زیاته کیږي او ګټې یې مخې ته هغه سې نه راځي. نواز شریف دا وخت لا یو کشمکش سره مخامخ دی. کچیری نوموړی له پوځ سره جنگ کوي، نو د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري په څیر به اوږدمهاله حکومت ونه کړی شي. خو دا ده چې د زرداري په څیر د حکومت به بیا ګټې هم لګي وي. بلخوا ټایمز مجله لیکي عراق د مهال د یو ناکام ریاست تصویر وړاندې کوي. د دې سبب د صدام حسین لری کول نه دي، بلکې د دې وجه دا ده چې غربي هیوادونو په کال 2011 کې عراق د دې هیواد د خپلو خلکو او ګاونډیو ملکونو په رحم وکرم پریښودو. د لیکوال په خبره په عراق کې د القاعده ملاتړې وسلوالې ډلې پرمختګ د هغو خلکو لپاره د حیرانتیا خبره نه ده چا چې له کال 2004 څخه تر 2010 پورې د عراقي شیاګانو او سنیانو په څنګ کې د القاعده پر ضد جګړه کې برخه اخیستې وه. همدارز د عراق اوسنی حالت زیاتره د هغو پریکړو نتیجه را چې غربي هیوادونو د عراقي ولس د وختونو برعکس له عراق د وتو پر وخت کړی وي. او همدارز دارنګ حالاتو ته افغان وګړي او سیاسي مشران چې د انتخاباتو د دویم پړاو لپاره چمتووالی نیسي هم ډیر په فکرمندۍ سره ګوري.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
او سم مومند ایجنسی ته په مومند ایجنسی کې په دوه بیلابل پښ کې یو اسکر وشل سو یا 15 نوټ ته پیاندې. بلخو په سیمه کې لتی رو شاخه اول سر زراي سي کرفیو لګیدل چې اوس په کې شارواکو تر 2 غنټو پورې نرم کړي. ځای خلک وشتنه کوي چې کرفیو دی لسره ختم کړي. تفصیل شنواس ترک زیرا کوي.
نن سهار شوی په اولنې پیخه کې د ملیشي ځواکونو یو غړی زخمی شو، ولې دوه لسی وګړي پکې زخمیان شوی هم وو. ولې د پولیټیکل انتظامیه د سرچینو په وینا چې دغه پیخه ورسره د خاصدار فورس غړي یاد شوی ځای تر وان وو چې ور باندې دویما 14 نو شو چې پکې د خاصدار فورس یو غړی مړ او دوه زخمیان شول. د اولنې پیخه تصدیق د تحصیل ساپو پولیټیکل نائب تحصیلدار معراج خان کړي او مشاد ریډیو ته ویلي چې په اولنې پیخه کې د ملیشي ځواکونو یو غړی زخمی شوی دی او دوه لسی وګړي پکې هم زخمیان شوی دي. خو د دویما پیخه تصدیق بلخوا پسیمه که ده تیری مای ده میاشتی دش پا گوشتی منیتی را حسی ده سور لسو گنتو لپارا پا لگیدلی کرفیو که دو گنتی نور هم نرمی را غلی ده. خو لسوای چی باید ده کرفیو دی بیخی ختم کرشی. ده کرفیو پا تحصیل ساپو که مکمله او ده حلیمزای او ده خوایزای پا زین سیمو که لگول شوی ده او ده یاد سیمو و سیدون که او ده جماعت اسلامی دلی محمد ده جنسه مشر سید خان مشال ریدیو تا او ویل
شي په دې علاقې او دلته امن دی الحمدلله او د دې نه هیڅ فائدہ نشته لري. دا ډیره غیر ضروری کرفیو دی.
پروند سپو د قبيله مشرانو ته سرکاري انتظامیه سره خبرې کړې وي چې ګني کرفیو دی ختم کړي شي. نو دا مشرانو کې د لکړو وسیدونکو ګل شاه صاحب هم شامل وو.
مخکې ومنګا ته لکټوله وسته تکلیف وو، بیا د دې ورځې تکلیف شو وسم دا شته چې موږ د شتي تکلیف ضروري دي. نو موږ دا مطالبه به د انتظامیه نه کوو. خبر دغه کې چې موږ نور موږ په دې پوښتنه راته د کمپاین په وروه کولاوي
نو پرې کول نه تاسو تحصیلدار میراج خان ته مودا خبر هم اړان دکړه نو هغه وویل چې کرفیو کې پرون نرمه شوې ده خو بیا هم چې کوم وختونه د کرفیو لپاره مقرر دي نو دا په سیمه کې د امن راوستلو لپاره هغوی ضروری ګڼي او ممکن ده چې څو ورځې پس کرفیو په مکمله توګه ختم کړی شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
په شمالي وزیرستان کې د ممکنه فوجي عملیاتو د ګنګوسو وروسته په زرګونو کسان د سرپنا لپاره افغانستان ته تللي دي. افغان چارواکو د شاوخوا 6000 پښتنو د ورتګ تصدیق کړی دی. زیاتره خلک شمالي وزیرستان ته څیرمه د خوست سیمې ته کډه شوي دي. تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې اورو.
د سیمې خلک وایي زیاتره هغه سیمې چې د افغانستان پولې ته نږدې دي د غلطه خلک د فوزي عملیاتو په صورت کې افغانستان د پاکستان نورو سیمو په پرتلا ځان لپاره موضوع او پورم نه ګڼي. شمالي وزیرستان پاک افغان په پوله باندې اوسېدونکي حکمت الله د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویل روزانه دوی زیات شمېر کې خلک ویني چې خپلې کډې افغانستان خوست ته اړوي.
افغانستان
د شمالی وزیرستان د تاخیل او مایزر مداخل یو مشر خان محمد مشال ریډیو ته وویل د دوی په خوا حساب شوی درې زره آبادی مشتمل سیمه کې مشرانو فیصله کړې چې ټول به افغانستان ته خپلې کډې وړي ځکه چې د دوی په وینا په سخته ګرمۍ کې په خیمو کې نشي پاتې کېدلې.
مایزر چې دریسر اشار ده امیر دې دغه مشوره کړې دوه چې بیزو افغانستان ته وړي ویلې چې په کورته کې پاکستان کې یو څه کلیپ ته ملي کورته سینا دا دریسر اشار دې میز د سپتمبر مسنون دي دغه خپل مشوره کړې چې میزو افغانستان ته وړي افغانستان ته وړي نو بیز افغانستان نه ده تقریبا چې تریګن څه مزال ده.
نمیران شاه اوسیدون کې اسد خان وای خپل خاندان لپاره په خوست کې بندوبست کړي.
نمیران شاه میرلی دغه نه خو په زرګینه خلک لور شوی دي بانی سیمتا یا پنجاب یا پېښور سیمتا خو بیا ډېر خلک د میران شان افغانستان ته خېسو ولایت کې نه غته لور شوی دي په لکه رنګه ځکه چې هغه د شپږ ورځې نه پوز باندې مشتمل ده او مخ په لیا په خېس ارنجمنت کړای دي چې سټیم یا جرګا یا د حالات داسې طرف ته لور شي یو کابلای نو دا پاتین شي په خمه شه سره ګرمۍ ته وسه کو.
د میران شاه یو بلوسیدون کې عظمت الله مشال ریډیو ته وې د پاکستان بندوبستی سیمو کې د کیمپونو په ځای خلک افغانستان ته ترجیح ورکوي چې خپلې کډې هلته بوزي ځکه چې د پوینا هلته به ورته سهولت زیات وي او نیک دے پریوزی
گرمی تو کیزا خلق غام نشکر لائیو پوس یو خود امرا خرسان شکنا پیسے زکا او کیر غام لاویزی خپل پردائی کنا خلق دلتا واغ دیر تر کرائی دا افغانیو رو پا دا واجہ بند دائی کنا دولے کوشش کو یای چی میشتا به مثال انتظام ریخ وی دولے چی چا سر اس گوانڈیون پرتوی یا خلق بار بار تلی پنینا پشار کو پا دا غا خلق پس میشو دا وڑے اشو وزیر شچی مثال تو زنینا دلے پوس ار ورسا وی افغانستان تا توستا بیس کسا مشکل نوی چی میشت اس وقت رائی سر کرائی دا کنا دیر میں سر
دا انتظامیه چارواکو دا نام نا خودلو پا شرط مشال ریڈیو تاوی کراش میرای معلومه ندا چه سمراش میر که خلق افغانستان تا خپلی کڑی وڑلی خود دوی پا وینا دا زرونو پشمیر وگڑی زنانا و مشومان تروسا افغانستان تا دا ممکنه عملیاتو دا یریت للی دویوه پرون هم د میرانشاه او خواوشانا در نیم سوا پوری کسان خزه ماشومان افغانستان خوستا تللی دی. در رسانه یورا پرونو ترمخه افغانستان دولت هم د شمالی وزیرستان نا شپک زر و نزیات وگڑو دا اوڑه دو تصدیق کرده چه دا ممکنه عملیاتو نای دا غلطه خپلی کرده وڑلی او دا افغانستان دولت چارواکو پوینا دا خوست گربز نادرشاه کوټ مندوزی او اسماعیل خیل سیمو کې دغه کډوالو لپاره ځای جوړ کړي او ورته بنیادی سهولتونه ورکړل شوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
لکه څنګه تاسو اوریدل چې شمالي وزیرستان څخه خلک افغانستان ته تللي او په داسې حال کې چې په هم دغه شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو ګنګوسې دي، له دغو سیمو څخه بهرني وسلوالو نورو خوندي ځایونو ته تلل پیل کړي. ای اف پی خبري اژانس د شمالي وزیرستان د اوسیدونکو په حواله وایي چې زیاتره خارجي وسلوال افغان پولې ته څیرمه کلیو ته تللي دي. تفصیل ګلای اسراکی.
ای ایف پی خبر ایجنس لیکي د پاکستان قبایلي سیمو کې د اوګدي مودي رئیس د فوزي عملیاتو ګنګوسو پر مهال بهرني وسلوال په خاموشي سره له دغه سیمو څخه اوزي. خبر ایجنس پښتون راپورته کوي چې په دې حال کې به فوزي عملیات څومره موثر وي. ځای اوسیدونکو خبر ایجنس ته ویلي چې د مې میاشتې په اخر کې په شمالي بودرستان کې د هوائي بمباري وروسته بهرني وسلوالو وتل پیل کړل. خبر ایجنس د کراچۍ په ایرپورټ ته رواني بریډ په اړه لیکي چې د وسلوالو طالبانو دغه بریډ د امن بهیر تباه کړو. د دې وروسته د تیرې چهارشنبه په ورځ امریکایي ډرون بریډونو لګ تر لګه شپاړس کسان وژل شول. د ډرون بریدونو په اړه داسې شکونه مخې ته راغلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې لړ کې همکاري موجوده ده او د پاکستان حکومت د امن خبرو اترو نه ستړی شوی دی. خبر ایجنس د یو امنیتي چارواکي په حواله لیکي چې زیاتره بهرني وسلوال افغان پولي تصیرمه غرونو ته تللي دي. د مقامي سودونکو په خبره اورپکې ډلې هم له دغه کلو څخه په تیښته دي چې د حقانی نیټورک مرکز ګڼل کېدو. خبر ایجنس لیکي که څه هم له کلونو راهیسې په شمالي وزیرستان کې د ځمکني عملیاتو خبرې کیږي، خو د کراچۍ برید وروسته چارواکي کې په دې خبره غور کوي چې فوزی کاروایی وکړي. خبر ایجنس لیکي مقامی اوسیدونکو میرام شاه سره نږدې ماچس کیمپ او د تاخیلو کلي نه بهرني وسلوال وتل کتلې دي. په بهرني وسلوالو کې چچن، ازبک، ترکمن او نور بهرني اوسیدونکو شامل دي. خبر ایجنس زیاتوي چې په دې وروستو کې حکومت جرګې ته خبرداري ورکړې وو چې بهرني وسلوال دي ورته حواله کړي، ګینې سختو نتیجو سره به مخ شي. دغه جرګې مشر حاجی شیر محمد خبر ایجنس ته ویلي چې قبایل د جنگونو خلاف دي او دوی غواړي چې دا مسله د خبرو تر دلاري حل شي، ځکه یې په دې خجرګه جوړه کړی ده. خبري جنس د مقامي اوسیدونکو په حواله زیاتوي چې د جرګي غړو په سیمه کې په جماعتونو کې په لوډ سپیکرو خارجي وسلوالو ته ویلي چې له سیمینه اوزي. خبري جنس د یو استخباراتي چارواکي په حواله لیکي چې بهرني وسلوال شوال او برمل ته تللي دي چې افغان پولیس سره نږدې کلی دي. یو بل استخباراتي چارواکي خبري جنس ته ویلي چې د بهرني وسلوال وتلو خبره خده او پور امید دي چې قبایل به بیا بهرني وسلوال پرې نږدې. دغه په خبره د فوزي کاروای په صورت کې به لږ مزاحمت سره مخامخ شي.
ګولای ازول کڅنګ چمولې د خیبر پښتونخوا حکومت نن د مالی کال 2014-15 بجټ وړاندې کوي. په دې اړه مو ریپورت درته وړاندې کړی خو نیمګړی و. اوس تفصیلی ریپورت درته وړاندې کوو چې پکې د خزانې د محکمې چارواکو مشر ډېر ټولي چې دا ځل د دې بجټ ټول حجم به زیات شاوخوا 440 روپۍ وي. راځي چې اوس د غلام غوسو
دې لړکی د خیبر پښتونخوا په فایننس ډپارټمنټ کې یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د روان مالی کال بجټ به سشاو خو 340 روپۍ وي چې د تیر مالی کال د بجټ نه 80 روپۍ سیوا دي. د خیبر پښتونخوا د مالی کال 2014-15 د بجټ په اړه د خزاني صوبایي وزیر سراج الحق 13 مشال ریډیو ته وویل چې دې بجټ کې دوی د غریبو خلکو لپاره په ارزان نرخ د خوراک د سیزونو د کارډونو بندوبست کړی دی او د نورنا د بجلی تر لاسه کولو پروژې هم په دې بجټ کې شامل دي.
زما نظر په دې کې دا ده چې هغه سړی ته ډیره فائدہ ورکو کم چې بیخي اورک غریب دی او د سبا بیګا د ډوډۍ مسالې ده، د بیروزګارۍ سره مخامخ ده او د بنیادی مسائل چې کوم د عوام او د تعلیم او د صحت دي او دا غي نه پس لوی مسله ده په وطن کې د لوډ شیډنګ ده. نو هایډل پاور حوالے سم د سولر انرژي نور نه چې کوم بجلی غستل کیږي د غي پروجیکټس د لپاره او خصوصي تور چې کوم علاقه پسمانده پاتې شوی دی د غي د راپورته کولو د لپاره مو په دې بجټ کې اقدامات کړی دي.
د روان مالی کال 2014-15 د بجټ په اړه د خزاني صوبایي وزیر سراج الحق مشال ریډیو ته وویل چې په دې بجټ کې د ټیکس په نظام کې اصلاحاتو ته پاملرنه ورکړې شوې ده او د بیلابیلو ټیکسونو په شرح کې هم رد و بدل کړی شوی دی.
مختلف تجاویز راغلي دي سره ټیکسونو د کمولو سره اضافه کولو خپل بیلنس د ساتلو ټیکس ورکول او ټیکس اغستل دینه بغیر حکومت نه چلیږي او زمونږ خلک د ټیکس ورکول نه انکار نه کوي. بنیادی مسله دا ده چې خلک په حکومت اعتماد نه کوي چې مونږ کم ټیکس ورکو چې دا ټیک استعمالیږي.
تیر کال د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د صوبایي حکومت سره د بجټ د تیاری لپاره ډیر کم وخو، خو سخت کال یاد صوبایي حکومت دا مشکل نه لري او د بجټ لپاره یې پوره تیاری کړی دی. د اقتصادي چارو د کارپوه ریاض داوزین می چې کله په دې لړکی پښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل
دا صوبایي بجټ دی دا اکثر
د یادونې وړ ده چې په تیر مالی کال کې د پرمختیایي کارونو لپاره 119 اربه روپۍ مختص کړې شوې وې، خو په هغې کې یوازې 140 اربه روپۍ د مخکې نه په روانو پرمختیایي پروژو لګول شوې وې. او تیر کال په پښتونخوا کې نوي ترقیاتي کارونه نه وو ترسره شوي، او دا ځل په صوبه کې د پرمختیایي کارونو لپاره 140 اربه روپۍ مختص کړې شوې دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د خبر پښتونخوا قبایلي علاقو ترګرو څپلو سیمو کې کارکونکو خبریالانو لپاره پېښور پوهنتون کې د نفسیاتي دباو د علاج مرکز جوړولو پریکړه شوې ده. دا مرکز به د پوهنتون د نفسیاتو، جرنلزم د څانګو او جرمني یو تنظیم په ګډه جوړوي. مرکز به دروان کال د سپتمبر له میاشتې زخه کار پیل کړي. په دې اړه له پېښوره شبیر مجان رپورټ لري.
په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې خپل ډیوټي ترسره کوونکي خبریالانو لپاره د ټراما سنټر یا د نفسیاتو د فشار د درملنې مرکز د پېښور پوهنتون سایکالوجي ډپارټمنټ کې بجوړول شي. د پوهنتون ویان وایي چې د لپاره دوی یو کور کمیټه جوړه کړې ده چې پکې د جرنالیزم او سایکالوجي ډپارټمنټ چارواکو نه علاوه د خیبر یونین او جرنالیست او د پېښور د پریس کلب مشران هم شامل دي. د پېښور پوهنتون ویان امین مشال لیډو ته په دې حق لوایي
دا پاری کې دا سایکولوژیکل ٹراما سنټر کې کوم دی دا به حالت جوړی کی اپ دې کې وجه کم دا صبح خیبر پښتونخوا دا فاټا هغه صحافیان کوم چې په سخت علاقو کې دا کوم چې ټریس اکټیویټیز کار شوی دي او زمونږ ملګری حالت کار کوي خو دا غي په ذهنونو باندې مختلف قسم چې کوم دی غلط اثرونه ورزيږي. نو موږ اوس دې سلسله کې کوم دی دا جرمني چې کومه اداره ده ډوچ ویل ډپارټمنټ اف جرنالیزم او ماس کمیونیکیشن او دا سایکولوژي ډپارټمنټ دا یو د دې درېوانو په کوآپریشن سره به دا شروع کیږي.
هم پدې اړه چې کله د خبریال رحیم الله یوسفزی نه پښتل د هغوی وینا وا چې باید دا مرکز ډیر وړاندې جوړ کړی شو، خو که اوس هم جوړ شي نو دا د پېښور او د قبایلي سیمو د خبریالانو لپاره یو ډیر ښه ګام دی، ځکه چې د دوی په وینا د 13 کالو راسي دا خبریالان په ډیرو سختو حالاتو کې خپل کار کوي.
دا مخکې ضرورتو پانده کې به هم وي ترګرې خلاف جنگ خو روان دی، پدن لګي تر څو پورې به دا روان وي. نو تر څو پورې چې دغه جنگ وي، دغه بم چاودنې وي، دغه خبر اعلان تر ډېر مشکل حالات دي، په دغه مشکل حالات کې هغه خپل کار کوي. نو دا پریشانې به هم وي، نفسیاتي دباو دي به هم وي، او موږ ته واقعا داسې یو مرکز ضرورت دی، نه صرف خیبر پښتونخوا کې او په فاټا کې بلکې نور ځایونو کې هم.
د سایکالوجي ډپارټمنټ مشره ارم ارشاد په دې خلا مشال لیډو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا او د قبایلي سیمو خبر اعلان د تیر ډېر مودې راسې د خرابو حالاتو سره مخ دي، او صحیح کار کولو لپاره د دوی لپاره د دغه سي درملنې مرکز ډیر زیات ضروری دی.
جرنالیست هم یو عام خلکو نه زیات حساس خلک دي، او هغه چون کې هغه سيزونه خپل سترګو سره ګوري، لکه یو کس زخمی شو یا ډز شوی دي یا ډیسیبل شو، نو هغه جن هغه باندې نفسیاتي اثرات کېدلی شي، او هغه نفسیاتي اثرات لري کولو لپاره علاج او مشورې ورکولو لپاره د اداره دی وخت کې پورا پاکستان کې نشته.
د پېښور پوهنتون ویان وینا ده چې د روان کال په ستمبر میاشت کې به دغه مرکز کې کار پیل کړی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په کورمه ایجنسی کې ځای اوسیدونکو تور لګوي چې له دوی څخه د پولیو کارډ یا سرټیفیکټ د جوړولو پر سر پیسې اخیستل کېږي. دوی وایي د یو سرټیفیکټ په سر 1500 روپۍ ورکوي، خو چارواکي وایي دا کارډونه مفت ورکول کېږي. نور حال طارق اورکزی په رپورټ کې.
په قبایلي سیمو کورمه ایجنسی کې ځای اوسیدونکي وایي چې د پولیو کارډ یا سرټیفیکټ ترلاسه کولو په وخت دوی نه پیسې اخیستل کېږي. ځای اوسیدونکو په خبره دغه پیسې د صدې هیډکوارټر هسپتال په اډیشنل ایجنسی سرجن دفتر کې دوی نه اخستل شي. حبیب ګل په نامه د مرغانو سیمې یو کس مشال لډیو ته وویل چې د ملک نه بهر د کار لپاره روان دی، او د دې لپاره د پولیو سرټیفیکټ ورته ضرورت دی چې دا یې د ځان لپاره په 1500 روپۍ جوړ کړو.
روپیه ټول نه خل 500 روپیه رو حاصل داخل تن کوه صرف فکر میلو شو زته ونو شو
واځه دی چې بهر ملک ته تلو لپاره د پولیو کاونټر فار ویکسینیشن په نامه دغه سرټیفیکیټ جوړول اوس مهم ګرځول شوی دی. معلوماتو تر مخه د صدې په هډ کوارټر هسپتال کې تر اوسه 200 نه زیات کسانو ته د پولیو دغه سرټیفیکیټ جوړ کړی شوی دی. ځای مشر ملک عبدالولی خان وایي چې دا ډیره د افسوس خبره ده چې په نورو ځایونو کې د پولیو دغه سرټیفیکیټ خلکو ته مفت جوړیږي خو د صدې په هډ کوارټر هسپتال کې د دې په جوړولو دوی نه پیسې اخیستل کیږي. قبائلی سیمے ویکسین وحالو د محکمې مرسیال ډایریکټر ډاکټر صدف سره خبرې وکړې. مشال لوډو ته ویل چې د پولیو ساسکی او سرټیفیکیټ په جوړولو باندې د حکومت لخوا هیڅ پیسې نشته او زیات کړه چې څوک هم په دې باندې پیسې اخلي نو د هغه خلاف به کاروایی کیږي. ڈاکٹر صدف دا هم ویل چې کم کس نه هم د پولیو سرٹیفکیٹ په جوړولو پیسې اخستل شوی وي هغه د دوی سره زر تر زره رابطه وکړي او پیسې اخستونکي دې ورته په ګوته کړي چې د هغې خلاف په کاروایی کې ورسره مرسته وشي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د اقلیتونو د عبادت خانو د امنیت ټینګولو لپاره یو پلان جوړ کړی چې تر مخه به په صوبه کې د اقلیتونو په ټولو عبادت ځایونو سی سی ټی وی کیمرې لګول کیږي او په شوبر کې به د اقلیتونو ځوانان په کمیونټي پولیس کې برتی کړل شي. حکومت د پلان عملي کولو لپاره د صوبې ټولو ډیپټي کمشنرانو ته حکم هم جاری کړی دی. تفصیل له پېښوره غلام غوث را کوي.
د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د اقلیتونو د عبادت ځایونو د امنیت ټینګولو لپاره یو پلان جوړ کړی دی چې تر مخه به په ټوله صوبه کې د اقلیتونو په عبادت ځایونو سی سی ټی وی کیمرې لګولې شي او په پېښور کې به د اقلیتونو ځوانان په پولیسو کې برتی کولای شي او د نورو پولیسو ترڅنګ به هغې په پېښور کې د خپلو عبادت ځایونو د امنیت څارنه کوي. دې لړ کې د اقلیتونو لپاره د وزیر اعلی مشیر سردار سورن سنگ مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعلی پرویز خټک د دې پلان د عملی کولو هدایت هم جاری کړی دي او د هغه د هدایتو پر رڼا کې د صوبې ټولو ډیپټي کمشنرانو ته د دې پلان په اړه خطونه استول شوې دي.
پوره صوبه کې نن ما ډی سی ګان ډی سی صاحبانو ته خپل لیټر یو ایشو کو د سی ایم پرون ماته دا وې چې ټول صوبه کې چې سمره مندر دی ګورځوارې دی چرتی دا یو سروې وکا او هغه وګوره چې د سمره مذهبي مقامات چې په دې کې موږ سی سی ټی وی کیمرا او واک تھرو گیٹ او د چونو الته موږ لګو چې په دې کې مطلب دا دی چې حفاظت
د اقلیتونو لپاره د وزیر اعلی مشیر سردار سورن سنگ مشال ریډیو ته وویل چې په پېښور کې به د اقلیتونو په عبادت ځایونو د امنیت ټینګولو لپاره د اقلیتونو ځوانان په کمیونټي پولیس کې برتی کولای شي.
موږ فلال پېښور کې سی ایم صاحب ډېر زیات شکر گزار یم چې پرون ما سره ما میټینګ وکړو هغه موږ ته دا وی چې پېښور کې څومره ګردوارې دي چرچ دي یا مندر زی هغه لپاره پولیس کمیونټي پولیس هغه موږ ته راکړل تاسو خپل کمیونټي نه کسان والے چې هغه بار ودریږي او د هغه حفاظت لپاره د پولیس سره هغه یو شان کار کوي.
خو بلی خوا ته د عیسائی اقلیت یو مشر جاوید پیارا مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال په پېښور کې د کوهاټۍ چرچ د خونړی بمی برید وروستو په پښتونخوا کې اقلیتونه د یو شمیر امنیتي اندېښنو سره مخامخ دي او دې لړ کې هغې په سپریم کورټ کې یو کیس هم داخل کړی دی.
اور پورا پاکستان کے کمی چرچ دی مندر دی کنا اگے والے اسکوٹی پیش ہی نہیں سکا نا جو چرچوں والے کیمرے دی وہ لوگوں کو آٹے والا باندھے کا نا بلچا والے نے دی لوگوں نے اس سپریم کورٹ آرڈر کھڑے دے دیتا چار تاریخ باندھے کا نا بیا دے کے 16 تاریخ اس دے پیچھے دا زمگا تھا تفصیل اور کئی کا نا وہ جیسے ٹول چرچ کمیٹی کا نا اگر اسکور نہیں کا نا اگر تحفظ لڑو کے نا انگلش پر سو
کسان دن نبا عبادت باندې دی اور پار دوار پولیس والا ولاړي دا خو هیڅ کوډی نشته کنه.
په پښتونخوا کې د بیلابیلو اقلیتونو نمائندګانو له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې کچيري صوبایي حکومت د اقلیتونو د عبادت ځایونو د امنیت لپاره جوړ کړی شوی دا پلان عملی کړو نو دوی به ډیر مشکور وي. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
یالو خزو د ژوند د لاس تر اوړو په اړه ځانګړیش وندې خبرونه سروې د هرې نه پورس د مازیګر په سلونی می بجې پر ژوندې پړو او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې لا مشال ریډیو واوره زما د مليحه امیرزاده سره.